د ازادي راډیو ترنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې دوه ورستۍ خبری مجلې دي چې د افغانستان او سیمې پر حالاتو به تاسو ته په دوه خبری مجلو کې معلومات درکړو. د نن ورځې تازه خبرونه به د خبرونې په پیل کې واوري. عصمت ساروان د نړۍ او د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو لنډیز. وسلوالو کسانو نن په هرات کې دوی فنلنډي مرستندوی وویشتي. افغانستان زیمبابوې ته 216 منډي هدف ټاکلی دی. بغداد ته نږدې پر یو بس په حمله کې لشته لږه 16 تنه وژل شوي او د الجزایر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 160 تنه پکې سپاره وو بې درکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. وسلوالو کسانو نن د هرات په نوي ښار کې دوی فنلنډي مېرمنې وویشتي. د هرات والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل دغو مېرمنو له یوې فنلنډي مؤسسې سره چې د رواني صحت په برخه کې فعالیت کاوه کار کاوه او هغه مهال وشل شوې چې په یو ټاکسي کې خپل دفتر ته روانې وي. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپارول تښتېدلی دي. د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې پر سیمهیزو پولیسو انتحاري حمله کې دوه سیمهیز پولیس وشل شوي او یو بل ټپي دی. د ننګرهار ولایت ویندوی احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د خوږیانو ولسوالۍ په کربخیلو سیمو کې وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په نادالي ولسوالۍ کې نن په یوې موټر بمي حملې کې یو پولیس وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان دي. د هلمند والي ویندوی عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د نادالي ولسوالۍ په چای انزر سیمه کې د اونۍ په یوه میله کې شوې ده. افغانستان زیمبابوې ته د کرکټ په مسابقه کې 216 منډي هدف ټاکلی دی. د افغانستان او زیمبابوې په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 295 منډي جوړې کړې. پچا زیمبابوې وګټله او غوره وبلل چې لومړی بیټنګ افغانستان وکړي. اوس د زیمبابوې بیټنګ روان دی. تر دې دمه زیمبابوې په لو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 120 منډي جوړې کړې دي. د همدې سیمې ونړې خبرونه. بغداد ته نږدې پر یو بس په حمله کې لشته لږه 16 تنه وژل شوي. بس د تاجی شارګي لوی پوځي اډې څخه بندیان لشتول چې لومړی د سړک د غاړي برید پرې وشو. عراقي چارواکي وایي له 14 وروسته د ځان وژونکو او وسلوالو کسانو په شمول د دولت مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر کاروان حمله وکړه. که څه هم په دې برید کې یو شمېر پولیس وژل شوي خو اکثره وژل شوي کسان بندیان دي. د اسلامي دولت په نوم سخت دریځ ډلې چې د عراق د شمال او لویدي زیاتې برخې تر کنټرول لاندې لري بغداد ته نږدې په ګڼو سیمو بریدونه کړي دي. تجربه کار کور سیاستوال فواد معصوم د عراق ولسمشر غوره شو. د عراق پارلمان نن په خپلو رایو فواد معصوم د هیواد راتلونکی ولسمشر غوره کړ. د نوموړي د ولسمشر کېدو امکان وروسته له دې ډیر شو چې د عراق په پارلمان کې د کوردانو اصلي ډلو نن د ده له کاندیداتورۍ سره موافقه وکړه. په 2003 میلادي کال د صدام حسین له پرځول کېدو راوروسته په عراق کې د واک ویش له غیر رسمي موافقې سره سم د عراق د ولسمشرۍ چوکۍ د عراق د کوردانو په برخه شوې ده. شپګاویا کلن معصوم د کوردستان د وطني اتحادي ګوند غړی دی. اوسنۍ ولسمشر تر دمخ کې ولسمشر چې د کار دورې پای ته ورسیده جلال طالبانی هم د همدغه ګوند غړی توپ درلود. د الجزایر ملي هوایي شرکت ير الجیر وایي چې له خپلې هغې الوتکې سره یې تماس پرې شوی چې له بورکینا فاسو هیواد الجزایر ته ور روانه وه. د الجزایر سیمه ییزې رسنۍ وایي الوتکه کې 110 تنه مسافر او 16 تنه عمل سپاره و. راپورونه وایي چې الوتکه د بورکینا فاسو د پایتخت له هوایي ډګر له الوتو 50 دقیقې وروسته له رادار ورکه شوه. استرالیا 50 پولیس اوکراین ته لیږي څو د ملګرو ملتو د ډلې د غړیو په توګه د مالیزیایي الوتکې د لویدو ځای وساتي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت وویل استرالیایي پولیس لومړی لندن ته ولېږل شول.
زه ویلی شم چې د استرالیا حکومت مخکې تر مخکې لندن ته 50 پولیس لیږلی دي. موږ حاضر یو چې اوکراین ته استرالیایي پولیس ولیږو څو د ملګرو ملتو تر ادارې لاندې د یوه نړیوال ټیم د برخې په توګه د ځای ساتنه وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت وویل د استرالیا او هالند بهرنیو چارو وزیران نن کیف ته ځي چې د تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړي. د دې یاداشت پر اساس به د نړیوال ګڼ ملیتي پولیس ځواک لیږلو ته اجازه ورکړی شي. تمه ده چې د اوکراین په فضا کې د ویشتل شوي مالیزیایي الوتکې د اکثرو قربانیانو مړي نن هالند ته ورسول شي. پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې څلور مړي په یو لړ تشریفاتو کې هالند ته یووړل شول. د مالیزیایي الوتکې د لویدو په پیښه کې اکثره وژل شوي کسان هالنډیان دي. او د اوکراین د پارلمان رئیس الکساندر تورچینوف په پارلمان کې د کمونست ګوند له یا فراکسیون منحل کړ. تورچینوف دا اقدام نن دوی ورځې وروسته لدی وکړ چې ولسمشر پیترو پور ارشینکو هغه لایحه توشیح کړه چې پر اساس د پارلمان رئیس د پارلمان هغه ډلې یا فراکسیونونه منحل کولی شي چې د غړیو شمیرې د پارلمان د لومړۍ غونډې د وخت په پرتله لږ شوی وي. کمونست فراکسیون ویلي دی چې د استناف غوښتنه به وکړي.
د ازادي رادیو ده په افغانستان کې یو بار بیا د ټولو رايو د شمیرنې او تفتیش پروسه بیا پیل شوې ده. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د څېړونکو شمیر زیات شوی او کاري ټیمونه هم زیات شوی دي. ورسته په خبرونه کې په دې مسلې چې زیات واوري. نن په هرات کې پر دوو بهرنیو مېرمنو باندې ډزې وسوې او ووژل شوې.
دو خانم میانسال طبع خارجی از کشور فنلند که بعد از اصابت فعل مریمی در قسمت نایی سر و صورت پیدا
مریمی دوار شدی ده وی نریوالی خیریه موسیق کار کون که وی چه ده هرات بشاری نو سیمکی نرسرگند و کسانو ده زیور باندی وکره. لحرات با پدی ارتباط رپورت در تولاندی کرو. پاکستان وای پا شمالی وزیرستان که ده القاعده شبکه یو مهم غرنی وله یو پا ده سیمکی لطوپیر پرت ده طول وصلوالو پرزد عملیات سوی. غالباً ده پاکستان حکوم مات دا خبری تر هغه ورسته کړی چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي و چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات ناکام دي، ځکه دوی ویلي و چې د پاکستان جاسوسي ادارې د هغه ځای عمده تروریستان استلی دي. د دغه مسلې نور جزئیات په خبرونه کې واوري. د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د ملکی خلکو څخه د سپار په توګه کار اخیستل غیر انساني کار دی.
This use of human shields is extraordinarily cynical. It's grotesque.
په دې خبرونه کې د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه لرو. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو واردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د ټولو رایو د تفتیش او د شمیرلو پروسه چې پرون ځنډېدلې وه نن له سره پیل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د تفتیش کوونکو د کاري ټیمونو شمیر هم زیات شوی. مخکې داسې پلان و چې د ټولو رایو د شمیر او د څېړنې پروسه باید په درې اونیو کې بشپړه سي، خو دا دوهم وار دی چې دا پروسه ځنډول کیږي او نن بیرته پیل شوې ده. نور جزئیات به صفی الله ستانکزی له کابل په رپورټ کې وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د تفتیش بهیر د پنځمې په سهار بیرته پیل شو. دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې وویل دا بهیر د سه‌شنبې په مازدیګر ځنډیدلې و چې د کاري ټیمونو په شمیر کې د زیاتوالي او د ځینو مثبتو بدلونونو پر اوستلو سره بیا پیل شو.
تعداد تیمها امروز با 160
نن د تیمونو شمیر 162 ته رسیدي چې د تفتیش بهیر د پلانچوي محل ویش لمخې پر مخ وړل شي او بل اخر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وتوانیږي چې د جمهوري ریاست ورستي پایلې اعلان کړي. او همدارز نن بهیر د تیر ورځو په نسبت ښه تنظیم شوی. کمیسیون زی او غنګونه چې تیر وخت پکې وي هغه لمنځوړل شوی دي. خغلی نور همدارز ویل تمه ده تر دوه نور ورځو د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر 200 ته لوړ شي. نور هم درځ زیاته کړه چې د 19 ولایتونو د رایو صندوقونه د بیا شمیرلو لپاره د دغه کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی او د 5 متر ورځې د 1200 محلونو رای بیا شمیرل شوې دي. د نور په خبره کې هم تفتیش د چک لیست پر اساس مختبړل کیږي. خود انتخاباتو کمیسیون او ملګرو ملتونو د تفتیش د پروسې لپاره یو کاري پروسیجر جوړ کړی چې لمخې په اسانۍ پریکړه کیږي چې کومه رایه باطله او کومه په سیستم کې داخله کړي.
کومه د اډیټ یا د تفتیش پروسه چې پر مخ پیول کیږي دا د چک لیست په اساس باندې مخ پیول کیږي، یعنی پروسه نه متاثر کی ولې هر څومره زر چې د پروسیجر او یا هم هغه طرز عمل چې په پام کې نیول شوی هغه نه شي. دوهم قدم به هم پیل شي چې په دې چک لیست کې کوم موارد چې هغه باید په سیستم کې پروسس نشي او به اعتبار وګڼل شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د تفتیش د پروسې د بیا پیل اعلان کوي چې دا پروسه د رواني اونۍ لپاره دوه وار وځنډیده. په لومړي ځل دا پروسه د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله ودرېده، او په دویم ځل د تفتیش په پروسه کې د ښوالي او د مفتشینو د شمیر د زیاتوالي او روزنې له امله وځنډیده. د جمهوري ریاست د کاندیدانو ټیمونه که څه هم له رواني پروسې سره موافقه لري، خو وایي چې باید نور هم چټک شي څو په ټاکل شوي درې اونۍ وخت کې تفتیش بشپړ شي. استانګزای ازادي رادیو کابل
بیا هم سفیولا رپورت لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه بارنۍ وګړي چې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله لخوا یې لاسناد او پرته څارنه کوله ملي امنیت ته سپارل شوی دی. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور نن خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د طرز العمل او د افغانستان د قوانینو لمخي کوم بارنۍ وګړي د دې حق نه لري چې د یو کاندید په ګټه د انتخاباتو په پروسه کې څارنه وکړي. نور جزئیات په د سفیولا استانګزي رپورت کې وایو.
ورسته له هغه چې په ځینو رسنیو کې د جمهوري ریاست دیو کاندید عبدالله په پلوي د یو بهرني وګړي د غیر قانوني څارنې په اړه رپورټونه خپاره شول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا بهرني کس یې نیولی او ملي امنیت ته سپارل دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا بهرني وګړی په داسې حال کې ملي امنیت ته سپارل شوی چې د پیژندنې او څارنې هیڅ راز کارت یې نه درلود او په کمیسیون کې د یو خاص کاندید په ګټه څارنه کوله. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل هیڅ بهرنی د دې حق نه لري چې د افغانستان په انتخاباتو کې د یو کاندید
کوم فرد چې وړ مورز دلته کمیسیون ته راغلی و او هیڅ د هویت کارت نه درلود او یا هم د نظارت کارت ورسره شتون نه درلود، د ټاکرو خپلواک کمیسیون لوري ملي امنیت ته تسلیم شوی دی. دوی باید په دې برخه کې څېړنه وکړي، تحقیقات باید د ټاکرو خپلواک کمیسیون سره شریکې تر څو هغې حق له موضوع د مطبوعاتو سره هم شریکې شي. بیا هم په دې مسله باندې ټینګار کوم، د افغانستان د قوانینو کړنلارو کړندودونو په اساس باندې هیڅ بهرنی وګړی نشي کولای چې د کوم کاندید په استازیتوب وکړي.
غلی نور ویل د ملي امنیت لپلټنو ورسته به معلومه شي چې دا کا څوک دی او د کوم اهداف لپاره ګمارل شوی دی. لبلی خو د جمهوریت ریاست دی یو کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم وای دغه بهرنۍ وګړې د دوی کاسو د خغلی عبدالله د تخنیکی ټیم یو غړي وحید عمر ازادي رډیو ته ویل د بهرنۍ کاس د سارنی لپاره د دوی د ټیم لخوا ګمارل شوی، خو د سارنی کارت د زینو ستونزو له عمله نه واخیسته.
یو بهرنۍ سارون کې وو، هغه د موږ د ټیم وو په کمیسیون کې پر دې باندې یو ټیم نسی کولای چې بهرنۍ سارون کې راوړي مانیات نست. یوازنی ستونزه حالت دا و چې دغه سړی کارت لا نه خلاصوي. هغه پروسه د کارت لخر خلاصي کارت واخلي بیرته دراسي، په دې پروسه کې پسل ها او خارجيان غلري. دا خبره چې وراره د افغاني پروسه د پدې کې د خارجيان نه راځي، دا خبره بی ځای ده، به تکرارون بی ځای ده.
که څه هم خغلی عمر د انتخاباتو په پروسه کې د ګڼ شمیر بهرنیو سارونکو موجودیت ته اشاره وکړه، خو یو شمیر کارپوهان وایي بهرني سارونکي باید بی پرې وي او د انتخاباتو پر شفافیت څارنه وکړي، نه دی یو کاندید په پلوي. سفیولا ستانگزه ازادی رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادی رادیو ووري.
د ازادي رادیو درنو دوستانو د خبری مجله مو تر شپږنی مو بجوده. نن په هرات کې په شارینو سیمه کې په دوو بهرنیو میلمنو باندې چې په ټکسي کې خپل کار ته روانې وي، ډزې وسوې، دواړه په سر او مخ باندې ولګېدې، او کله چې د هرات مرکزی روغتون ته ولېږدول سوې دواړو سا ورکړه. دغه دواړه میرمنې د فنلند وی او په هرات کې د یوې خیریه موسسې سره کار کاوه. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین به پرتوی د حملې پړه نور جزئیات وړاندې کړی.
دغه دوا وجل شوی میرمنې د فنلند اتبادي او د پنځم ورځې غرمه مهال نامعلوم موټر سایکل سپرو هغه مهال داز پری وکړي چې په یو ټیکسي کې د دفتر په لور روانې وي. د هرات والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو د هرات له حوزوي روغتون سره د رواني صحت په برخه کې همکاري کوله. خاغلی وحیدی ویل چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او تر اوسه امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې هغوی ونیسي. دی وایي د فنلند دوه اوسیدونکي چې په ټیکسي کې د دفتر خوا ته روانې وې د ترهګرو لخوا ووژل شوې. دوی د هرات له روغتون سره د رواني صحت په برخه کې کار کاوه. ترهګرو دا کار د دې لپاره وکړ چې په هرات ښار کې ګډوډي رامنځته کړي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو بهرنیو میرمنو د بدن په بیلابیلو برخو مرمۍ لګیدلې دي. نوموړي وویل چې د وژل شوو میرمنو جسدونه د یاد روغتون په سړو خونو کې دي او د آی ای ایم موسسې مسؤلینو ته به وسپارل شي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدی وایي چې پولیسو د هغې ټیکسي چلوونکی نیولی چې دا میرمنې پکې سپرې وې. په هرات کې د موټر سایکل سپرو لخوا دا حمله کومه نوې پېښه نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې په دې حملو کې بهرنۍ میرمنې وژل کیږي. د آی ای ایم موسسه له دریو کلونو را په دې خوا په هرات کې د رواني صحت په برخه کې فعالیت کوي. د هرات چارواکي وایي چې له وژل شوو میرمنو څخه یوه د دې موسسې لوړ پوړې مسؤوله وه. په 2010 میلادي کال کې هم د آی ای ایم موسسې لاس کارکوونکي په بدخشان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي وو.
په همدې مسله به خبرو ته ادامه ورکړو. څو میاشتې مخکې په کابل کې د اسوسییټډ پریس یوه مشره خبریاله کاتي ګانن په وویشتل سوه او له دې سره بله عکاسه ملګري ووژل سوه. دوی دواړه میرمنې تللې وې، خوسته چې هلته په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې تر پیل مخکې له خلکو سره خبرې وکړي او په ځانګړي ډول په خوست کې په انتخاباتو کې د ښځو پر ګډون باندې رپورټونه جوړ کړي. پر دوی باندې د افغانستان د ملي پولیسو یو افسر ډزې وکړې او تر دې حملې وروسته یې ځان امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړ. په دغه پولیس باندې د افغانستان یوې ابتدایي محکمې نن د اعدام حکم کړی دی. د دغه مسلې نور جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
د کابل ابتدایي محکمې د اسوسییټډ پریس د اکاسی انجا ندرنګاس په وجنه او خبریالي کاتي ګانن په ټپي کولو تورن افغان پولیس ته د مرګ سزا ورکړې ده. د افغانستان د قانون له مخې دا په دې قضیه کې لومړی محاکمه وه او د بیا کتنې نور پړاوونه هم لري. د کابل ابتدایي محکمې پخوانی د پولیسو د یوې قطعې قومندان نقیب الله د اکاسی په وجنه او د هیواد سره د خیانت په تورونو مجرم وپیژانده. نقیب الله په خوست کې پر بهرنیو خبریالانو حمله وکړه، هغوی په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو په حق لره پورونه خبرول. محکمې همداشان نقیب الله د څلورو کالو په بند هم محکوم کړ، ځکه چې د یوې خبریالې د وژلو ترڅنګ یوه بله خبریاله کاتي ګانن هم ټپي کړې وه. قاضیانو دا پریکړه د سه‌شنبه په ورځ له درې میاشتو پلټنو وروسته واوروله. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د نقیب الله د دفاع وکیل چې د یوې حقوقي ادارې لخوا ورته مقرر شوی و، استدلال وکړ چې نقیب الله غیر نورمال یا ذهني ناروغ دی. قاضیانو د خبره هغه وخت رد کړه چې نقیب الله خپل نوم، عمر او نیټه سمه وښودله. نقیب الله د قاضیانو دا ادعاوی هم رد کړې چې دی پاکستان ته د سخت دریدو لخوا د روزنې لپاره تللی و. ده وویل چې دی دغه هیواد ته یوازې د درملنې لپاره تللی و. د افغانستان ولسمشر باید د دې قضیه آخري پریکړه لاسلیک کړي. د قانون له مخې نقیب الله کولای سي چې په 15 ورځو کې د نن بلې محکمې ته او په پای کې سترې محکمې ته مراجعه وکړي. تقریبا څلور میاشتې مخکې ګینن او ندرنګاس خوست ته د افغان پولیسو تر څارنې لاندې د پولیسو په یوه محلي حوزه کې وی چې نقیب الله د دوی د کرایه کړي موټر خوا ته ورغی او ډز یې پیل کړې. له دې وروسته دوی سمدستي تسلیم سو. شاهدان او چارواکي وایي چې دا حمله پلان شوې نه وه. په محکمه کې نقیب الله هیڅ دلیل وړاندې نه کړ چې ولې دا حمله کړې وه. اته څلويشت کللی ندرنګاس چې د خپل شکار لپاره یې څو جایزې هم ګټلې وې، لوشتل کېدو وروسته ځای پر ځای خپل ژوند له لاسه ورکړ. دې د 1990 په لسیزه کې د عراق، لیبیا او افغانستان په شمول د نورو جګړې ځپلو هیوادونو څخه خبرونه او راپورونه خپرول. او یو شپېته کلنه ګیانن چې د پاکستان او افغانستان لپاره د اسوسییټډ پریس مشر خبریاله ده، په دې حمله کې درې ځای وشتل شوې وه. دا اوس هم تر درملنې لاندې ده. ګانن او ندرنګاس له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې څو ځلې یو ځای کار کړی وو. دوی په افغانستان کې د طالبان تر کنټرول لاندې ځایونو کې پر ملکی کسانو د جګړې د اغیز په اړه راپورونه خپرول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
څورځي مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازي ټاکلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر خپل پاڼه وویل چې د دغه ځانګړي استازي د ټاکلو هدف دا دی چې د چین او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک روابط پراخ شي. ورسته بیا د چین ځانګړي استازي په پیکینګ کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان ته لاټک سره سم په سیمه او په افغانستان کې د چین او د نورو حکومتونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او په سیمه کې د امنیت ټینګښت کار کوي. خو چین کولای سي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې تر کومه حده ګټور رول ولوبوي؟ چین تر اوسه په افغانستان کې په اقتصادي پروژو کې لاس درلود، خو په سیاسي او امنیتي مسایلو کې ډېری خبرې نه دي کړې. چین له پاکستان سره ښه روابط لري او له نوې ډیلی سره چې د کابل ملګری بلل کیږي د چین روابط ډېر ښه نه ګڼل کیږي. دغو ټولو خبرو ته په پام به چین تر کومه ځایه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کوي. افغان څېړونکی حاجی سید داود مراجع غولی له د سره از ما همکار اسد الله الدین مرکه کړی دا په پیل کې همدا خبره پوښتلې ده. او ښاغلی سید داود وایي
که چېرته په سیمه کې په تېره بیا په افغانستان کې ثبات نه اوسي، نو طبیعي خبره ده چې د دې اثرات په چین کې هم محسوس شوي دي او محسوس به شي. کېدای شي چې دوی دغه کوم اثر رسوخ چې په پاکستان کې لري او د پاکستانیانو سره یې لري، د پاکستان د لارې د پاکستان زده کړۍ په دې باندې دغه کې وپوهېږي، نور په افغانستان کې لاسوهنه، په افغانستان کې بې ثباتي، دا د سیمې په ګټه نه ده. نو زه فکر کوم دا به د چین دغه کلیدي رولی په سیاسي برخه کې.
حاجی صاحب، تاسو ویل چې چین له پاکستان سره هم نږدې او ښې اړیکې لري، دا به څومره وکولی شي چې پاکستان دې ته تشویق کړي تر څو پاکستاني چارواکي د افغانستان په وړاندې خپل سیاست مثبت کړي؟
دلته اصلي او اساسي خبره دا ده د هغه مشکلاتو نه چې موږ ځوریږو یا ځوریدلی یو، لکه دلته چې مثلا یو شمېر وسلوال د پاکستان نه راځي، مشکلات جوړوي، بې امنۍ رامنځته کوي. عین مسله د چین په سینکیانګ ایالت کې هم ځینې وسلوال هلته ځي او هلته هم بد امنۍ جوړې کړي دي. که چېرته چین پاکستانیانو سره په دې مسله باندې کار وکړي چې د یوې خوانه چین ته ګټه رسېږي، د بلې خوانه چین پاکستانیان په دې وپوهېږي چې په افغانستان کې بې ثباتي د سیمې بې ثباتي ده. نو زه فکر کوم که چین په پاکستان باندې دغه فشار راوړي او راوستم شي، نو پرته د شکه په افغانستان کې به دلته ثبات رامن.
په افغانستان کې یو موضوع چې د سولې په اړه همیشه مطرح کیږي، بیا وایي چې د سولې کلی د پاکستان پر اس کې ده، حتی د امریکانو هم اخیستل کیږي. اوس تاسو ویل چې چین کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې دغه تروریستي حمله او فعالیتونه بند کړي. د چین فعالیت څومره د دې سره مرسته کولای شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي؟
د پاکستان ملاتړ په نړیواله ټولنه کې او په سیمه کې په اکثریت وختونو کې هغه د چین د خوانه شوی دی. یعنی کله چې ځینې مشکلات په پاکستانیانو باندې راغلي دي، چینایان ورسره د یو متحد دوست په صفت ولاړ دي. په نظامي ډګر کې هم پاکستان او چین سره ډېر نږدې دي. نو دغه روابطو ته په کتو سره زه دا ویلی شم چې لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان کې خپل اغېز لري، یعنی پرته د شک هم په سیاسي هم اقتصادي امنیتي ډګرونو کې چین همدغومره د دې سوچنده په پاکستان تاثیر لري. دا اوس هلته ښه کیږي دغه اثرات په افغانستان کې لیدل کیږي چې موږ شکر یوه نوه په اصطلاح ډیپلوماسي پیدا کړو چې چین سره ځان نږدې کړو. کله چې موږ چین سره نږدې کیږو، یعنی یو مشترکه ژبه چین سره پیدا کوو، په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په نظامي برخه کې. کله چې د چین ګټې دلته محسوس شي، طبیعي خبره ده چې چین په پاکستان هم فشار راوستی شي. طبیعي خبره ده چې دلته سیاسي، اقتصادي، امنیتي ثبات په افغانستان کې رامنځته شي.
له حاجي سید داود سره مو د ازادي راډیو د خبریال اسد الله الدین مرکار ویده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې یو مهم غړی نیولای او په دې سیمه کې له توپیره پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات شوي. پاکستان د مې په 15مه د ضرب غصب عملیات پیل کړل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې وروسته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات ناکام دي او د حقاني شبکې فعالیت کوم تاثیر نه دی رسولی. رضوان مراد په دې اړه د پاکستاني چارواکو د تازه خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو یو مهم غړی نیولای دی. پاکستانی مقامات ویلي نیول شوی کس د القاعده شبکې غړی دی چې د ځان وژونکو برید کوونکو د روزنې او د بمونو جوړولو د چارو مسؤل دی. تر دې وړاندې ویل شوی و چې پاکستانی ځواکونو د عدنان رشید په نامه د پاکستانی وسلوالو یو مهم قومندان نیولی دی، خو نه د پاکستان پوځ او نه هم طالبانو د رشید نیول تایید کړی دی. د پاکستانی طالبانو یو قومندان رویټرز ته ویلي، عدنان رشید آزاد دی او کورنۍ ورسره ده او هر شیبه ورسره 12 ځانوژونکي باډیګارډان موجود وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري دا خبره چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقدام نه دی کړی رد کړه او ویل چې عملیات د ټولو وسلوالو پر ضد ترسره شوي دي.
اکشن از اگینست آل ریپیټ آل ٹیررسٹ،
عملیات د ټولو پر ضد شوي. زه بیا وایم د ټولو تروریستانو پر ضد. تروریزم پاکستان ته او د دې هیواد د اوسیدونکو په توګه موږ ټولو ته زیان تاوان اړولی دی. موږ په دې برخه کې هیڅ ډول ادعا نه منو.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو وروستي عملیات ناکامه بلل دي او ویل دي چې په دې عملیاتو کې حقانی شبکې ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. دغه راز د افغانستان او پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا لنډ څرګنده چې پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې پر ضد عملیات کړي او کنه. د پاکستان د چارو کارپوه شمیم شاهد ازادي راډیو ته ویل،
دا نشي ویلی چې پاکستان خپل پالیسي بدل کړه که بدل نه کړه. بهرحال چارواکي کوي داوه کوي چې 150 کال زړه پالیسي بدل کړي. دا خدای دا حقیقت والے معلومیږي چې عملیات ختم شي او وګوري چې تر کومه پورې حقانی نظر ختم شوی دی او تر کومه پورې پاکستاني عملیات شوي دي.
افغان حکومت، ناټو او د امریکا متحده ایالاتو په وار وار له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې او هغه وسلوالو پر ضد چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو اهدافو حمله کوي عملیات ترسره کړي.
خبری مجلع اوري.
د مریم ابراهیم په نوم هغه سوډانی میرمن چې د نه غوښتل چې خپل دین بدل کړي او په خپل هیواد سودان کې په اعدام محکومه و، نن ایتالیا ته ورسول شو او هلته یې د مسیحیانو لپاپ جان لپاپ سره وکتل. مریم ابراهیم نن له خپل خاوند او له خپل اتلس میاشتنی زوی سره روم ته ورسیده. د دې زوی په زندان کې پیدا شوی و. د دې پلار مسلمان و او دای مسیحی مور لوی کړی و او پر دې فشار و چې دا خپل دین بدل کړي، خو نن روم ته ورسیده او ویل کیږي چې د تبا د ټولو نړیوالو شرایطو په مطابق په متحدو ایالاتو کې پناه ورکړي.
خبری مجله اوري.
او اوس په ورسو د منځني ختیځ په اړه یو رپورت راوخلو. متحدي ایالات وايي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره روانو ډیپلوماټیکو هڅو یو څه نتیجه ورکړې ده. دا چې څونه پرمختګ شوی، رضوان مرادی رپورت لري.
کته هم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن لپاره په سیمه ایزه او نړیواله سطحه پر روانو خبرو کې اوس پرمختګ شوی دی، خو په سیمه کې وضعیت داسې نه ښکاري. د حماس د سیاسي دفتر مشر خالد مشال ټینګار کړی دی چې تر څو پورې د غزې محاصره ختم شوې نه وي تر هغه به اوربن ونه مني. په همدې حال کې فرانس پریس خبری آژانس وایي د غزې په خان یونس سیمه کې اسرائیلي سرتیرو چې د ټانکونو او هوایي ځواک ملاتړ ورسره او د حماس له جنگیالیو سره جګړه وکړه. د دې جګړې له امله سلګونه فلسطینیان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي او په نږدې سیمو کې د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوو سرپناو کې پناه اخیستې ده. د غزې د جنوبي سیمې یوې اوسیدونکې عزیزه مصباح فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي، له هرې خوا را باندې الوتکې دي او بمباري کوي. هغوی پر هر کور بمونه غورځوي او کورونه پر منګ رالویږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری تیره ورځ په بیت المقدس کې له اسرائیلي چارواکو سره د کتنې پر مهال ویل، د اوربن لپاره یو څه پرمختګ شوی دی خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. اسرائیل ټینګار کوي چې باید د حماس پوځي ځواک وځپل شي څو پر اسرائیلي سیمو کې د حملو توان ونه لري. حماس بیا وایي د هر ډول اوربند ټینګښت لپاره د غزې محاصره پای ته رسول اساسي شرط دی او دا د دوی لپاره یو سره کرخه ده. د حماس سیاسي مشر د اسرائیلو دا خبره رد کړې چې ګواکې وسلوالۍ په غزه کې له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه استفاده کوي.
او رسی خبره دا چې په انټرنیټ باندې لښتلو ژشپړ لکه 0000 کسانو هغه اریزه یا پیټیشن چې د یو قطبی خرس د ژغورلو لپاره برابر سوی د لاسلیک کړی ده. دوی وایي چې د ارجنټاین حکومت دی د ارتورو په نوم یو قطبی خرس ته اجازه ورکړي چې کاناډا ته ولاړ شي. دوی وایي ارتورو ژور خپګان لري ځکه د ژوند شرایط ډیر بد دي. دوه کاله مخکې د ملګری پیلوسا په سرطان مړ شو او دای له هغه راهیسی ډیپریشن یا ژور خپګان لري. د ارجنټاین حکومت ته د لپاره اجازه نه ورکړي چې وایي د عمر زیات او تر کاناډا د سفر توان نه لري. د ازادي رادیو درنو دوستانو د دغه سي نورو جالب خبرونو لپاره زموږ په پانی ته ورسي ازادي رادیو ټکی کام زه چې از خوړم بلخ پرونه زرغونه منګ